سوی دی او طالبانو یې پړه پړه اخیستې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. په پکتیکا کې پرلمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پرلمونځ کوونکو برید د تراوې لمانځه وروسته سوی دی. تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیه کې د ورختون لکړکی ځان وغورځاوه په نازک روغتیا وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په ورختون کې کار کاوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا وایروس نتیجه یې مثبته اعلان شوې وه خو کار ته اړ ایستل شوی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. اوس هم خاطر پردیس د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادي اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بلې خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د وستر لسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایروس ته په اشارې سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پېښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشتې له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاره سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزوري ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي لیکلي، د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د سلو زرو څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایروس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي. د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسانې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپله د قرنطین نقص دی، او د هشت صوب ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سین ته اچول او د یو شمیرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې داسې یو څه پیښ شوي دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبرو. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه خو تر هغه مخکې اوري چې په نړۍ کې سلګونو کسانو ستوني رابډ وهلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې هیلي راپورته سوي دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا وایرس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي. د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمېر یې ښایي پر شته خنډونو بریالی سي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د آکسفورډ پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي، دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده. موږ د کورونا ویروس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو. خو تریخ حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فاوسي وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا ویروس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دې وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو کنه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فوسي ویلي چې له دولسو تر اتل سمیاشتو په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کمه موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړي، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرته کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوني به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کېږي دل نه پوهی نه ویلی کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص سې سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې وارده ونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تللم چې راغله پلارم اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د جټو سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلارمې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټه کوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګر خو نه سم وهم. کله چې بېخوی هستم بیا ورکوم اوشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کی
ښه نه خو لږ زره دی اعصاب دسی نارمال کا
نه کیگی دغه جوش کی چای نه سم کړو ډیر بوج رو باندې راځي.
نو کله چې ماشومان وه هي بیا دې ته مشکل ال کیگی؟
نه مشکل ما نور نه زیاتی کی زره ما زوري چې ولی ما وه اخو بول خیر د داسې زما راوند شي بزن بیا خپل ما نورم زره ما زوري خو ما هم دغه وخت کې اند سی فکر ما لور ستیت سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بلا ورځ بیا ماشومان وهي؟
هو بلا ورځ
تاسې ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرته کیږي د غرض د چار څوګه پټه کوو کوندي بیا ځان غلی کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بیته کور کې ملا رسم بیا مور ما وایي یا شور راته کوندي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې غوږ پتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړانده سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور و د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور و پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل. دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتک ورته راواخله، دبای ورته راواخله، او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته دا مور و پلار سوا درلود دی تعلیم درلود دی نو مخ ته به کینولی شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګی دا څه زما تر شیګی
که را سودیته چې پروانی له هاس کله چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړل ون نږدې کې لاس په کشکاګي خکالی ورته کې خلیباس ورا غونځي بازار کې چکر ور کوي ماشوم په خپل واده کوي د دې ژوند بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لري کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نورم تازه شي د دو رویت نور تازه شي خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سه هم مشکل نورم زیات سه داریږي شپې خوب کې چیغې وي بغارې وي نور وسواس ورته پیدا کیږي موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي او نه مور ظلم پیو کړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده که نه پرقم ده که د ګل دی شه ده ولې په ده باندې ظلم وشي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهید لوبو له میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې د مبارک روزې شپې ورځې در باندې په خیر تیریږي او د غشان د کورونا وایرس نه په امان ووسی که څه هم د کورونا وایرس د لخبروي لویری په ټوله نړۍ کې لا هم په بلابلو سیالیو باندې بندیزونه دوام کوي لا هم بندیزونه پښته خو د قرنټین پر مهال لوبغاړي خپل ورزشونه کوم ډول مختوړي پروانه خبرونه کې به د آزاد مبارزو ل افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره په اړه خبرې ولرو خو لدی وړاندې د کرکټ نړیوال شورا د کرکټ په درې فارمټونو کې د لوبډلو او د غشان د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړي دا چې افغان لوبډلې پرمختګ کړي که شاتک او د غشان افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي زموږ همکار فرید الله سعادت را سره د شیبه په سټډیو کې دی او دا موضوع تعقیب کړي د سعادت سپ ستړي مشي راځه پهلې ل افغان لوبډلې نه کو په شلورونو د غشان په یو ورځې او ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن
سلامونه کرام سپ تاسو ته او د مزاده ټول اوریدونکو ته په دغه درجه بندۍ کې چې تازه د نړیوال شورا لوري اعلان شوی دی د افغانستان لپاره یو ښه او غوره خبر ده چې افغانستان په ټیسټ د کوم درجه بندۍ چې د پاغې کې یو سټپ مخکې تللی دی په دې معنی چې بنګلاديش کراس کړی دی ولسم مقام ته راغلی دی او ورسره بیا په شلوریځ کې بیا تاوان دا کړی دی چې درې پوړه که په ساده ډول یې وایم درې پوړه ښکته راغلی دی خو افغانستان په اووم مقام کې و خو له بده مرغه چې د وروستۍ کومې شلوریځې لوبې چې وشوې د افغانستان یا ترسره کړې هغو کې نو ښه پرفارمنس نه وکړی په همدې خاطر نو درې سټپ لاندې راغلی یعنې لسم مقام ته دا مهال افغان لوبډله په ټیسټ او ټوینټي کې لسم مقام لري
سادات صاحب د لوبغاړو په اړه که راته ووایي د لوبغاړو درجه بندۍ هم اعلان شوي دي افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي
ډېره مننه اکرام صاحب لومړی به د شلوریځ نه راپیل کړو ځکه د افغانستان لپاره یو څه خزی رشته دی پخوا د شلوریز په درجه بندۍ کې په بالینګ کې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب زدران هغه په لومړي سر کې و، یعنی راشد خان لومړی مقام درلود او مجیب زدران بیا دوهم مقام درلود. په دغه تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې دواړه په خپل ځای باندې دي، یعنی راشد خان لا هم د 1.8 پوینټونو په درلودلو سره د درجه بندۍ په لومړی سر کې، یعنی د شلوریزو لوبو د بالینګ لومړی مقام خپل ځان سره کړی دی، او همدارز مجیب الرحمن بیا ورپسې دی البته په 1.1 پوینټونو سره. ورسره په لانډرانو کې د افغانستان لپاره بیا هم ښه خبر دا دی چې محمد نبیم خپل ځای ساتلی دی او د ټي ټوینټي لومړی د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی. او په توپهونکو کې بیا د افغانستان لپاره په دې دومره غټ بیټنګ لاین کې یا هم دومره غټو لوبغاړو کې یوازې حضرت الله ځازی دی چې هماغه اتم مقام له ځان سره ساتلی دی له ویراټ کوهلی او لیوس نه پورته، یعنی دا د بیټنګ برخه ده. خو په ټوله کې ښه خبر دا ده چې موږ هم په آل راونډرانو برخه کې لومړی مقام لرو چې محمد نبی دی، هم په بالینګ کې د شلو ورځو لومړی مقام لرو چې راشد خان دی.
او سعادت صاحب اوس خو لوبیم نشته، قرنطینونه لا هم په نړۍ کې دی او هر څه په ټپه درولي دي. اوریدونکو سره ته بنده یو پوښتنه پیدا کیږي چې نوې درجه بندۍ په کوم اساس؟
اکرام صاحب همدغه پوښتنه ما زما لپاره هم دا یو پوښتنه وه. اول خو مې خپله سرچ وکړه، هغه نتیجې چې ورسېدم دلیل غټ لامل یې دا دی چې دغه درجه بندي یا دغه وروستۍ کوم لوبډلې یا لوبغاړو لپاره چې کوم رینکینګ اعلان شوی دی دا د تیرو لوبو په اساس دی. مثلا یوه نیمه دوه درې میاشتې وړاندې چې کوم سیریزونه لوبډلو کړي دي دا د هغه په اساس دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک همدغه خبر راته وکړه چې دغه درجه بندي د هماغه پخوانۍ لوبو ته په کتو سره اعلان شوی دا، ځکه اوس خو لکه موږ او تاسو ټوله نړۍ ګورو ټوله نړۍ قرنطین دی د کرونا له امله لوبې نشته دي. نو په ټوله کې دغه پریکړې یا دغه فیصلې چې افغانستان ښکته پورته تللی دی یا هم لوبغاړي په خپل مقام باندې دي نو دا تر ډیره په پخوانیو لوبو باندې شوي دي. خو ګورئ موږ او تاسو ګورو دا د لوبغاړو په رینکینګ کې اکثریت ته هماغه خپل ځای ثابت ساتل شوی دی، خو یوازې دا د لوبډلو په ښکته پورته والی کې یا هم په مخ کې او شاته تک کې بدلون راغلی دی.
یوه بله مسله چې دغه رینکینګ په څومره وخت کې یو ځل اعلانیږي؟ دا یو کال د پاره شوه میاشتو پاره
نه. اکرام صاحب همدغه پوښتنه چې کومه تاسو وکړه دا ما له فرید هوتک صاحب نه هم وکړه، په دې خاطر چې هغه یو کرکټ بورډ یو رسمي اداره ده. هغه راته ویل چې هر ځل چې رینکینګ اعلانیږي هغه د پاره یو محدوده نیټه نشته ده په نړیواله کچه، آی سی سی نه ده ورته ټاکلې ده یا نه ده ورته ټاکلې، کله دوه میاشتې بعد کله یو نیمه میاشت بعد. خو لوبو ته په کتو سره مثلا سیریزونه کله چې ډیر کیږي یو نیمه میاشت یا دوه میاشت بعد یا کله درې میاشت بعد اعلان کیږي. مثلا موږ دا وروستی رینکینګ وګورو تقریبا دوه نیمه درې میاشتې بعد اعلان سه، نو داسې دقیقه نیټه نه ده ورته په نظر کې نیول شوې، یو نیمه دوه میاشتې معمولا.
او وروستۍ پوښتنه تاسو وړاندې ویل چې افغان لوبډله د شل اورونو په درجه بندۍ کې له اووم مقام لسم ته غورځېدلې ده، تاثیرات په ځانګړي ول د شل اورونو په نړیوالو سیالیو باندې چې را روان دي، آیا لوبډله بیرته کوالیفای راوند ته بځی کړه څنګه؟
د سید اکرام صاحب د اصغر افغان روسي خبرو ته په کتو سره غت رډيره تکیه په خوانی لوبغاړو باندې کړي. زه خپل په دې باور يم چې نن سبا خو لکه موږ تاسو ټول پیږو چې کرکټ د مودرن خوات روان دي، مثلا نوی نوی استعدادونه را پیدا کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه. نو زه خنه بولم دغه رینکینګ چې افغانستان په 20 کې مثلا موږ تاسو څنګه تاسو ول 2000 کال نړیوال جام لرو چې دا څو میاشتې وروسته څلور پنځه میاشتې وروسته په ډېر احتمال تر سره شي، د ایشیا کپ دی 2021 کال نړیوال جام دی. په ټوله کې زما لپاره زه فکر کوم چې دا یو ښه زیرنه د افغانستان لپاره په رینکینګ کې ښکته راتلل. بیا هغه یو سټیپ نه دوه سټیپ نه بلکې درې سټیپه، ځکه دا که تاسو وګورئ کله چې یو لوبډله درې څلور سیریزونه یا هم شپږ اوه اته لس لوبې په یو ځای بایلي هغه نه وروسته بیا دغه فیډبک ورته ملاویږي یا مثلا دوه درې سټیپ ښکته راځي. نو زما لپاره په ټوله کې فکر نه کوم خوشباوره نه یم ورته.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سادات. درنو اوریدونکو فرید الله سادات چې د کرکټ د نړیوال شورا د نوې درجه بندۍ په اړه او د غشان د افغان لوبډلې د مقام او د غشان د لوبغاړو د پوزیشنونو په اړه را سره معلومات شریکول. لکه وړاندې مو چې واوریدل د کرونا وایرس د لا خپرېدو لامل د افغانستان په زیات شمیر ښارونو کې په ګرځېدو بندیزونه لګیدلې، خو افغان لوبغاړي په قرنطینونو کې کوم ډول ورزش کوي؟ د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره زما همکار سیف الله ستانکزی مرکه کړې ده. د دې مرکې په پایل کې ښاغلی هوتک د روژې د مبارکې میاشتې در رسیدو په ویاړ له بېوزله افغانانو سره د مرستو په پیل شوې لړۍ خبرې کوي.
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو، کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو او قرنطین سو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټول خوري استفاده ور نه کوي. نو کله چې هغه قرنطین بل شکه چې پاک کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په واسه ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله، هلته یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تناب پرېنږدو. کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د خاص شمېر تر اوسه ماته نه معلوم، ولې په راتلونکي کې له زه د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره همدا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نام وهم حساب به ډېر شي، یعنې تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل ځان وکړ چې له دوه میاشتو معاشې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنې دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس برا شو ورزشی فعالیتونو ته، په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړي؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه چې څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځنۍ ځای غرم مو په غره کې هم تمرین کاوه او هغه چې مازاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول، او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کول چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود پیاوړی اوسي، او د کورونا لپاره هم خدا وجود کوبل شکه ورزش کوبل شکه چې صحت ته ډېره فائدہ کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جیم ته نشي تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولري، آمادګي به مو جسمي لوړ وساتي؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو، ولې تر دغې کچه نسو کولی چې موږ په کور کې تمرین وکړو، موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیر نرانی او ښه مجهز کلبونه یې، ازاده فضا یې، جیم یې، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، بل هغه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنې خلکو ته همدغه توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې، څنګه؟
په پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیغام هم شاده ده ټول دوستان ته چې کارتونه بوختیا ولري، نو نیم ساعت الا څلوېښت دقیقې دا چې ورزش ته ځانګړی کړي، ورزش وکړي. نور د کورونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کورونا کې هم اصلي او ضروري ده تر هغوی ته وجود پیاوړی اوسي. نور کورونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي، او کله چې دوی کور کې قرنطین وي، نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو ور دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل می فایت نایټ د ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اړه چې تور پیژني، نو په دې سازمان کې ولسم د اپریل خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کو، ولې بعد وخت نه کورونا له وجې هغه پات شو ورسته وځنډېده. نو راتلم چې بیا هم دا سازمان وخت تاکي په تمه نیټه باندې، او بیا به ما له چا سره فایت کوي، نو د هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره فایت کوي. ولی از آماده ایم از بیام انشالا کرونا خلاص شي نو زه بیا انشالا فایټ وکم او فایټ بیا هم
لیدونکو او اوریدونکو بس تاسو مسابقې په اړه باندې پویږي خو په لاند توګه کراته دغه خپل کارنامه لاند کراته وای
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه وای مته ستل سالي کتلې دي او یو سالي مال راځي
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو میدان خبرونه هم پات رسیږي په دې هیله چې لغپل کورنۍ سره یو ځای د کورونا وایرس د لاخ پرېوی د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او د غشان د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي او عملي کړي تر بیا د الله په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio